السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1496 هجری لمریز کال د سومبلې 28 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ځواکونه پیاوړي کړي او ثبات به دایمي کړي. متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپله تګلاره بدله نه کړي نو دا هیواد به له منځه لاړ شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د پوځي د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان ځواکونه کافي پرمختګ کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپل غیر مسؤولانه چلند بدل نه کړي له منځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشغاباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په افتتاح مراسمو کې ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهور رئیس بالتا د ملګرو ملتو د دوایم ناستي ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اروپي شو غاښونو په اړه باندې د سیمه او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه دا خبرې پرون د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړې. هغه وویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناټو او غړي هیوادونه خپله ونډه ادا کوي. د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه په بیلابیلو مسایلو څرخېده چې د سپتمبر له 15 تر 18 دوام وکړ. ناټو سازمان په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو لیوالتیا په ډاګه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناټو وغوښتل شي افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیې لوبغاړو د سالون دننه 15 دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند له اشقابات ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو.
ترکمنستان په اشقابات ښار کې د آسیا د ماتل 800 کالو دننه سیالیو 15 پړاو رسمن پیل شو چې په دغه کې د 8 هیوادونو بیلابیل 6 لوبغاړي ګډون کوي.
د سالون دننه لوبو ځینو برخو والو له مخکې سیالۍ پیل کړې وې چې پکې د افغانستان د جوجستو لوبو اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نوکرې مډال په غاړه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي له منځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United
داوی که شمالی کوریا همدا غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لاره د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي نو شمالی کوریا به لمن زلاړ شي. شمالی کوریا د جمعې پر ورځ د روسي راکټي ازموینې په دوام خبرداري ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په جواب کې توند عکس العمل وخی. د ایران دولتي رسنیو پرون د خامنئي د قول لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تیره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران باندې یو اندازه بندیزونه کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندیتوب لپاره هم کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس په اقلیمي بدلون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بی ایس تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه د ټولو ګډه ننګونه بولی ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ مکماستر پرون په ورته تلویزیونی مرکه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ تل د اقلیمی بدلون په اړه تړون کې د ځینو بدلونونو وختون کې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چا لاورای. ناټو وای په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول به د دې هواد له ځواکونو سره مرسته وکړي او د افغانستان ثبات به یقیني کړي.
د خوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو. دوی به موږ سره مرسته وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کندهار د سربوزي زندان یو شمیر زندانیانو خپل خولې ګنډلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو ده، د افغانستان او هند هوایي دهلیز لارې هنتا د وچی او تازه میوه صادرات پراخ شوې دي.
تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازې تازه میوه او وچه میوه دغه هوایي دهلیز لاره هندستان ته صادر کړې دي.
کچلن بدل نکړې نو لمن زبې وړل شي. دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاذي خبرداري دي چې شمالي کوریا ته ورکړې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناټو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاصو ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپل ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناټو له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سفیو لاستانګزه او د موضوع جزئیات.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځې غونډه د یک شمې پورس پای ته ورسېده. خو د افغانستان په اړه خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاولو ویل په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه ورسته نیسي. د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مټ به یې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیان او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څه لپاره اړتیا ده، هغه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري، د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. خغلی پیټر پاولو ویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وا او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوې چې د همدې لمخې به ناټو هم خپل ونډه ادا کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناتو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیری افغانستان ته واستوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناتو دغه هیواد د اړتیاو لمخې سرتیری ورواستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یاد کړې.
اساسي خبره دا ده چې څومره سرتیری راځي یا نه راځي یا شمیر څومره دی دا د زمونږ لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کوي زمونږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې موږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زمونږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو اړتیا لرو او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو دوی به زمونږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد په له منځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد د له منځه وړلو په خاطر هم د لسګونو قضیو مخه نیولې او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي او له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په احتسابونو او مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي. د جمهور رئیس مرستیال وای نجیب آزاد وای کده د دولت دا غړي د خپل سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي دولتي دندې به لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوقو په هانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول عملی شي. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمند یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي و چې سو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای دا یو پر ځای پریکړه ده په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې سو دغه سی پیښې وشوي چې مظاهرو ډلیز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د خاغلی مصباح په خبره حالتیا د چا حکم په هر اړخیز ډول عملی شي، ځکه د په باور د دې حکم په عمل کې دوه سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوي وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. نور یا ستوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایی کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اگست میاشت کې اعلان کړ، خو پینټاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي. دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته کړې دي. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دغه جګړه پاړه د امریکایي قومندانانو لید لوري او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو ولتیا دغه مسله ځندنې کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، که څه هم متحده ایالاتونو په ورستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیری استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې پر روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یو لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ډګر کې ښکېلو قومندانانو یې غوښتنه کوله. خو د ورځپاڼې په وینا پینټاګون تر اوسه دا مسله څېړي چې راتلونکي 2018 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هېواد کې ځای پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډیر متمرکز دی، خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي. د هغه په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تاسیسات او امکانات لري چې سرتیری د روزنی او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیټر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي، که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي، خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونه شي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولی چې د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونې په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 20,000 ولسي خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسلوالو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونې په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوي چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدله شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړي وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د په شا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې یې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی څېړونکي پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیسته چې ویلي دي د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډیر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول دفاع وکړي شامل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوه فصل پر رسیدو ده، د افغانستان او هند د هوایي دهلیز له لارې نږدې 4.5 سوه ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوه. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بند کړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کریدور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې اوس حل شوې دي. ښاغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ویل چې دا هوایي دهلیز اوس فعال دی.
ولنی کمرغه هندستان ته د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان وچا میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 400 سلویخ ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغه هوایی دهلیز لاره هندستان ته صادر کړی دی او په هندستان کې ډیر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز للارې هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و. هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
په اوایلو کې د آریانا هوایي شرکت د لارې ملک یو څه اندازه صادرات درلودل، تقریبا 200 ډیر ټنه ملک صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. یو ډول ستونزې پیدا شولې چې آریانانو څه کولی چې په وخت طیاره په آماده کې چې تر څو موږ انتقالات ولرو، همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادرو، په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیو، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایي کریډور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه فر رسمه نفتا سوه نده او رسمي انتقالات چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر لري نه لري، او هلته د زیربناوو په برخه کې ډېر زیات ضرورت احساسېږي چې زیربناوې هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کښتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري. افتتاح سوی نه دی، زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه. او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې منتخب پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروز پورې د ریل پټلۍ وغځوي، دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي. او اوس لپاره موږ ته د هوا د لارې اقتصادي تمامېږي، علت دا ده چې دولت سپانسر کړی یا سبسایډي موږ ته راکړی. او که چیرې د ځمکې د لارې انتقالات پیل شي او هغه هم چابهار رسمه افتتاح شي، نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته پخه تمامېږي.
د پاکستان لاره پاکستان او نور نړۍ ته د افغانستان د میوه صادرات په څه حالت کې دی؟ امغه دودی زلاره یادوم
اوس وختونه کې د پاکستان د لاره موږ خپل توکي نه ترانزیت کوو نور هوادونو ته لګو. ډیر جدي سوزه نشته، فقط د دوه ورځې مخکې تورخم بندر د دوه ورځې لپاره وتړل شو، مګر بیرته خلاص شوی. زموږ خلک کولی شي چې انتقالات ولري، مشکل نشته. دغه تر څنګ موږ د پاکستان سره تجارت هم لرو او د پاکستان د لاره منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ته انتقالات هم لرو. د هوایي کاریډور یو ښه ګټه دا اوسه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په دې پوه شول چې افغانستان اوس یو لار نه لري، نور لارې لري، مختلف لارې لري، او هم د هوا د لارې او هم د ځمکې د لارې نور هیوادونو سره وصل شوي دي، نو باید مشکلات جوړ نه کړي. په دغه برخه کې د هوایي کاریډور تاثیرات ډېر زیات وو.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د وچې او تازه میوو د صادراتو په اړه مو د سوداګرۍ د او صنایعو د خونې د ویان سیام الدین پسرلی څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینې لپاره د امنیت شورا مخکینی مخنیوین کلارې تمام شوي او کېدای شي کار متحده ایالاتو دفاع وزارت ته وسپارل شي. سفیر ستانکزی په رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی خبرداری ورکړ که د شمالي کوریا د لانجې د هواري لپاره ډیپلوماسي ناکام شي، دا موضوع به له پوځي لارې د امریکا دفاع وزارت ته راجع شي. هغې له سی این این ټلویزیون سره د دې خبرې وضاحت داسې ورکړ چې که شمالي کوریا له خپلو غیر مسؤولانه کړنو لاس په سر نه شي او امریکا هم خپلې دفاع ته ودانګي، نو شمالي کوریا به د هغې په خبره له منځه یوړل شي. دا وایي که شمالی کوریا همدا غیر مسؤولانه چلن ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدینو دفاع کوي، شمالی کوریا به لمینځه لاړه شي. تمه ده د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبلی کې چې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې پیلېږي، د شمالي کوریا لخوا د اټومي راکټونو ازموینه او ورسره تړلې لانجې به د بحث وړ عمده موضوع وي. اغلی هیلی وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اوس وخت هر څه چې ترسره کیدلی شوي دي، او که ډیپلوماسي ناکامه شي خبره به د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره دوشنبه په شمالي کوریا د تازه بندیزونو پرېکړه لیک تصویب کړ چې تر ډیره له شمالي کوریا سره په اقتصادي راکړه ورکړو او نورو معاملو تمرکز کړی دی. د شورا د شمالي کوریا تر شپږمې راکټي ازموینې یوه اونۍ وروسته دا بندیزونه په شمالي کوریا ولګول، خو شمالي کوریا غلې نه و پاتې. د دغو بندیزونو تر لګولو وروسته یو ځل بیا د جمعې په ورځ یو متوسط واټن ویشتونکی میزایل وتوغاو چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر او په پیسفیک سمندر کې ولوید. د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې میاشتې خبرې خالي څرګندونې نه وې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې شمالي کوریا به داسې قهر او غضب سره مخ شي چې ساری نه وي لیدل شوی. شمالي کوریا د وروستۍ راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینه تر پخوانیو هغو ډیره ګواښونکې وبلل شوه، او آن د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو د دغه راکټ وهلي واټن او ارتفاع ته په کتو د امریکا د ګوام ټاپو هم له خطر سره مخ وبلله. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 210 کیلومتر اعظمي ارتفاع 3200 کیلومتر واټن وهلی او په پاسفیک سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتر لري لویدلای دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اوس هم په مخکړه د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د سرګونو اسې لوبغاړو د سالون درنه پنځم دور سیالي پرون پرانستل شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې خپل چلن بند نه کړي نو لمن زبې وړل شي. او د ایران مذهبي مشر علي خامنائي وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي.
د ژوند رنگونه
نن می طوفان دی. اصلي يم د روزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کم یو دي.
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښه دي یا کاچای دي نه دي. دا دوه شان د شوق شان دي. په شوق کې خلک خوري. مینه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی. جواری وړو چې میده کې خلک د بازي میلیان یو څو کسان ډولان راټولېږي. بلای ورور د کاچای سره جوړی د کاچای خوري. د کاچای ډېر شوکی شه دی په تورو مستو کې. دا ګډي
د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړیږي.
دا په دغه کې جوړیږي. دا په داسې ساحه کې جوړیږي د دې سا اول تورو مستي اخی. تورو مستي چې دغه کړه دا وړه د جواری اخلي. جواری چې وړه کړه خه اساس کړه بیا دا پر تاوا مونږ تصویر تواس نه مونږ تبخې ورته وای. پر تبخی باندې دا پخېږي. دا چې پخه کړل داس ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونځي دا نانوایی ډوډۍ غونځي. دا بیا دغه کې میده کې چې میده کړل ټول ش میده کړل بیا په دغه غړی په مستو په مستو چې غړ کړل په شتر وو مستو غړی. انا چې غړ کړل بارا نه کرا کرا پسې دا غسی باران انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري. دا یو کاچای دی. دا یو خاص یو میلی شی دی.
دا خواړه چې کاچای نومیږي دا د سی په ځنګړي وخت کې تاسو بخوي کنار وخت کې مزلو شي بخوي.
نه دا په دوبی کې اصلا دا په دوبی کې ډیره ګرمي دا په دوبی کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبی کې دا مستی ډیره ښه خوند کوي نه مستی خلک شلومې ډیره چي نه دا وای د تغې نه سم دغه نه سم دا کچه چې دی خاص جلا خوند لري دا په دوبی دغه کوي ته دوبی گرمی مال کې دغه کوي چې وای دا ښه خوند لري برای خورین د خوند لپاره خلک دغه کوي په ژمی خاص نه دغه کوي او په ژمی داس مستی یخي یخي نه دا کچه داس خاص خوند نه کوي دا چې دی دا خاص په دوبی باندې دغه کوي په دوبی باندې خوري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دوستانو د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.